تاسو ستړي مشي په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. مو بخې په افغانستان کې سهار اته بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبل چې ناتو افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژرې ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډېر جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. پر دې او ځینې نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړ د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکو کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال پروندې عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاس ته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبري وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر انکی بیل هاجسن پروند د ناتو د غونډې په درشل کې وویل
چې له افغانستان سره ارتباط لري، موږ له خپل متحدانو سره سلام مشوره کړې. دا تیر ونی په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قماندان د ناتو ډیر سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 18 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیر شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړې پیښې په تړاو ویلي دي. په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستی وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوتبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغون شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راز روسیې د یو شمېر رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریس ایوري خبرلانته ویل هر هغه بهرنی هیواد چې د امریکا پر انتخاباتو کې مداخله کوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دوړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف ویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالد ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړي دي. راتکلیف ویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد د یو شمېر رای ورکونکو په اړه هغه څه چې په 2014 میلادي کال کې معلومات ترلاسه کړي وو معلومات ترلاسه کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکو کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان د خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرباغ لنجې یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني ټبرو په لاس کې دی. ټاکل شوی ده چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منا تسکانین سکانانین او د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې پر ورځ واشنگتن ته ولاړ چې او د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشهور ډول بند خوشی کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولیزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفسک د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرطه پرته خوشی کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن وو او د ملګری مورداسوف 21 کلن وو. ټاکل شوی ده چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یو لوبه کم کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوې او د نومبر تر 10 به روانې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه دی شوی.
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د ارمنستان او آذربایجان مشرانو ویلي چې د ناګورن قرباغ پر سر لانجل پوزي لارې هوارې دلای شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړل چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل پکور کې پخه کې ولې داس یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه غواړي نور معلومات ترلاسه کړي. د جون پشیبو کې اونیز خبرونه ته غوښ شي چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو له بل خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سر منشي یان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د ناتو عمومي منشي له افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
All NATO allies. د ناتو ټول متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمیر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. وسته غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 19مه چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا با نمایندگی از همه قوت های خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب له موږ سره کښیناستل او له موږ سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشي د غوښتنې تر پر ماموریت خبري وشي. شاغل سولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024مه به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي. محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د حج او اوقافو وزارت د ډیرو جماعتونو پر خطیبانو ان کنټرول نه لري. په عین حال کې یو شمیر دینی عالمان بیا وایي اوس مهال باید له جماعتونو د کرکې پر ځای د سولې غږ پورته شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ډیوان اذر پر راپورټ کې اوري.
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو به نه راتوپی چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په جای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په جای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنو سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونه کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
ځینې علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دی. په لحاظ دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وي کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 370 جامع جماعتونه جوړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو. نن دی ازادۍ په چپو کې خبرونه کې به هم د افغانستان د سولې پر وړاندې هڅو خبرې کوو. په تیر بیا لدی اړخه چې طالبان ویلي چې دوی بدل شوی او د پخوانی د واکمنۍ هغه تجربې به تکرار نشي. د 1989 او 2000 لومړي کال د واکمنۍ تجربې دغه راز طالبان ویلي چې دا ځل به د افغانستان وګړو ته ډیر حقونه ورکړي. هغه مهال د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د وګړو ډیر اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي. په تېر بیا نجونې له زده کړو بې برخې وي او ښځو هم نشو کولی چې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان په رښتیا هم دا ځل بدل شوي دي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې د خبرونې ته رابولو له هغوی مطرح کولی شئ. د ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونې کوو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ګڼول ویډیو ورسپانو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خنړیو پیښو لیکل خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورتونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورسپانو وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر شزي ووشل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼ نورو ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خبرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شایي 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو ل 8 میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورسپانې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورسپانې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډېر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونې په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلي خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقه سرغړونه وبلل او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقه خلاف وبلل. د دې نشي پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نکوي.
ازادي رادیو اوریده لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیر 19 کلونو کې نه ولایتي ادارې او نه هم په کابل کې حکومت دوی ته کار کړی او دوی له پامه غورځول شوی. د یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې شوی. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالي وسیدونکو وی تیر 19 کال چې د هیواد اکثره لري پرتی سیمه ولسوالي د ولایتونو مرکزونو سره د نو سرکونو په جوړولو نخلول شوی، خونځیو ته ودانی جوړ شوی او پکې د آبادی او بیرغونی ډیر کارونه تر سره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواري شوی دي، خو د غربي نورستان یاد درې ولسوالي لا هم مرکز پارون سره ندی وصل شوی او پارون ته تګي د ساعتونو پزای ورزی غواړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکې فیض الله:
زمنګ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معرف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمنګ غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان وسیدونکې وای ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوري او د ستونزو هواري ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مریم ورسلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سرکونه نشته، معرف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې سره کم دی نو هغه د مرګ سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه له هغه ځایونو چې سرکونه جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوای په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپته او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لار سه په نظر کې نیول سوی ده، هغه اته نوي سلنه کار تکمیل ده، عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره لورزو دو ساعتو ته را لنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته را کم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي، او پاتې نور ټولې یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سمې یو نړیواله موضوع: د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ پر سیمې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د جګړې بل شوی اور په تودېدو دی. د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دا لانجه له پوځي لارې هواریدلی شي. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورنو قرباخ د مسلې هیڅ ډیپلوماتیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولست په وینا کې چې د فیسبوک له لارې د چهارشنبې پورس خبره شوه زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسأله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده، د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې برخه ده، خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي. روسیو سرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. تاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستي او پیاوړی شوی. دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړي دي. خو د ناګورنو قرباخ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. دې کمپنۍ یو روبوټ جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. اسمت سروان ته وغوښ شو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوټ کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم شي. د الفابت روبوټ په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د اړیکو نه بار دی. ډاکټران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ولکلو چارواکو ته ورسوي چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
زه مهربان بادشاه ما دمنده ولایت دنادالی ولسوالۍ وسیدونه کوم. واړم چې دنادالی حال در سره شریکم چې دنادالی حال اوس پیلند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په دنادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي وو او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د افغان بسمت سوات لشمیر لري راسته ولی عبد الواحد مدقق کندهار لیک د سولې د خبرو میاشتې د شخو نتیجې نه د معلوم جنگونه نور هم زیات شوی. عبد العزيز غالب له هلمند لیکي د افغانستان مشران ته زموږ پیغام داده چې ولس د جګړې قربانیان دي، ګناه یې څه ده. قاری سیف الاسلام د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اکمالات په خپل وخت نه کول ملي خیانت دی. له دفاع وزیر غوښتنه کوو چې خپلې وظیفې ته صادق واوسي. او د خبرونه په دوهم نیمه کې به
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخې دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کې ولې داس یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو د ذهن آراموي
د ژوند په شیبو اونی زه خبرونه کې د رستورانتونو په باب نور معلومات ترلاسه کړی دي. ازادي راډیو له بلې خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د تخبرو خو په افغانستان کې د سهار اتنې بجې شو یو ځل بیا په مو کړی دي د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د دولس وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي. په کابل کې به د دوی سفارت او جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسي دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3 مده ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړل چې د ناګورنا قرباغ مسله به په لند راتلونکي کې له ډیپلوماټیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنا قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشروط ډول له بنده خوشې کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولې زلارینونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی او ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یو لوبه کم کړې ده په اووم مقام کې ده. د دې یو نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وځي اوریدلی شي. نور راپورونو او مطالبو ته وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیزې خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، زه مریم توخیمه او د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا یو څېړنه د متهمو خزو د عدلي او طبي معایناتو په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لمړی پوښتنه به سمتره کو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلی ده؟ البته د خزو د عدلي او طبي معاینات په اړه دلته څومره خزي حاضر وي، البته یعنی په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلی دي؟
د لمړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ دېرسم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچیر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تدقیق شرایط موجود نسی یا د شبهه په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړې ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزانه. په دې کې تقریبا 109 کسانو سره، البته هغه کسان چې یوغوی په بنخونو کې ساتل سوی دی یا پا دغا جزاگانو بانده محکوم سوی دی، نو ده خلقو سره دوی لنډه خپل چړن او مصاحبه کړی.
دغه معاینات چې البته سر تر سول شوی دی، یعنی عدلی طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
چې دویمه فقره د څلور شپږ سو څلوېښتې مادې همدغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړي، د مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به یو تهمت باندې عاجل به لیگل ته بیادی د دې معاینات تر سره شي، معاینه وګوري ولو که هغه د غمال من انجام کړی نو لږه نتیجه منفی راوځي، نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدونی بیچاره ته صدر روحي صدمه رسیدله، رواني تکلیف ورته وي. خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دا غمال نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفی راغلی، البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات د خو په نور طرقو باندې کېدای شي، نو دا که بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو د عمل نه دی کړی، ولال ته به دی ویل چې دا منفی نتیجه ده، نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سره ډیر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سی و، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام خراب وسو په جامعه کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا و تکل متوجه سو، نو دا قانون وضع که چه ترغو پر خپل خزه حاضر نسیده ده معنی تا او یا جرم واقع سو وی فرزنوی چه ترغو محکمه تا ثبوت وی، نو دلتا محکمه کواسی دی خپل دی اثبات دی دلائل و لخاطر ازن دی محکمه ضرور ده چه باید دلار ده، نو پا دغ اساس بانده ووز قلط سو وی ده، ولی بیا هم جرم مخفی پاتی نسی او دی اخفا پا صورت که دا جرم تکسیف نسی په جامعه کې، نو د دې مخنوي لپاره دغه طرق لازم دي. یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسیږو، نو یا د محکمې ځن په دې کې پکار دی او یا د خپل ښځې رضایت په دې کې پکار دی، دوی تبعیدي تمعرفي سي او د تبعیدي نتیجه بیا راووزي. نو دا قانونګزار هغه ډېر د ښځو حق و ناقلېږل تبعیدي ته په دې باندې جلوګیري وسوله، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشته سي هغه به خپله جزا ویني، او هېڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسو دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانې، لکه اوس موږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي چې کله ور بل ورته کیږي، نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی، نو په اساس باندې دا جرم کاش پیدا کی او بل ورته بیا ثابتیږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغه په دې ګناه باندې، یا نر یا ښځه، نو اوس ما بل ورې خوشې سره دا ورې دا دېږي چې ستا مخکې به میټک په دې باندې ستوي و. دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیری وسی خپل قانون وضع کړی دی.
سیرت صاحب، د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و، آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانو کې او کنه رعایت کیږي؟ هدف دې تحقیق دا و. لکه مخکې ما اشاره په اول کې وکړل، مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو چې یو څوک په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لیږل سره، بیا پاتې قانون ګرځو دا قانون کې خو د هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي، نو په دې کې د دې ښځې خپل رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شرط دی ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی. هدف دی دی سیلنی دی دی کود جزا دی تنفیز نوروز تا کمیسون دا تحقیق پلا رواش وسی آیا دا رعایت کی کنه، که دی دی هدف دا غشای و دی دی تحقیق
احمانه نکو. خزو دی عدلی و طبی معایناتو پایلی با طولین تصوی؟
نو دا غشت قانون ما مشیول سی دا قانون کی خودل سو، البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پاساس کله مخ بیاو شریعت لرو چې مسلمان ټولن آل ته حدود و قصاص دی، او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود و قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار، ولی مونږ تعزیرا باید د داسې جرایمو څخه مخنیوی وکړو. البته قانون د جزات شون اول نافذ د جامع د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بلاخره په تجارب سره دلته چې کوم محاکم سره تجربه حاصل شول، سرندولانو سره دا تجربه حاصل شول او له نورو نړۍ نه، بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطره وضع شو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحق به ونیو، هغه به چې ولېږله ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوانه وي، او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن و ګمان سره انشاءالله مصون پاتې وي، په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي. او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري، خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي، ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی، په ما نهقه تومات وسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي، نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي. پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دې ښځې ته وي، نه به کورنۍ ته وي، نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي. 43 ماده صحیح باید په جامع کې تطبیق شي، په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري. کم فرضاً موږ د دې په شکایتو کې پیدا کو چې یاره یو ښځه وایي چې زه بدون د رضایت د مان او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعیدل ته ولیکلم، او دا سند چې مونږ پیدا کو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 43 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی، باید مونږ قوانین نو په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نخستوي، یا د عدلي قانون له طرفه نخستوي، یا د قضایي ارګانونو نخستوي، د هر ارګان نه چې دا موضوع نخستوي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی، خلک هر څوک په خپل سر دي. دغه پیشنهادونه دي چې زمونږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیری وسي او قانون رعایت شي. قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنې کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېره زیاته مننه. درنستان تاسو نه هم نه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړې وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستورانت د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیقه نیټه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه به نه ونو موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستورانت ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزانی میان د نور شینه د غلطه راغوالي دا د ورتل دوده خوخی.
نن په همدی حق له خبرې کوم په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق لا اورو. زه واګما جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو باید خوراک څرنګوالي او د چيري خوړل دومره پام نکاوو. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خپل میلمستونونه جوړیدل، کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل، او ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي، دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه نه میږي، خو د سیمه سوال چې رستورانونه به نه ونو موږ په لرغوني زمانه کې په 1300 میلادي کلونو کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږل چې یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان علیبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره دې دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا و یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیک و، هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته په شکل تلل، دغه لپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی، لومړی په فرانسه کې د بولانکر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک یو رسمي رستورانت پرانستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حقله وایي:
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کی، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د منګه او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسې د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې لالیږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیرلي او پسونه چې راځي دغال تاله لیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه وارې ده، هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه به بې کیفیت چې دلته را رسیږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه ور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
زه تا نایما ما سره هیڅ څوک نشه، زامن می خارج کی دي او د لور می چکل ازي دستوران مال دخ دي درې زامن دی وای لور ده دغه میړه ګاډي راوړ وسر لاړه شم زوی
پر رستوران کې دي څه به ډیر خوخي
هر څه پکې زوی شته دي ته پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خو خاله کوم خدای می دي د زما بعد لري زما وسره.
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې در ترای وړي
ولا چې زما خدا پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یه مرزان یه مایان دغه نور شینه دغه را تراغواری.
آغا دیگه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي د رستوران کې خوري دا څومره فرق لري
زوی د کور ډوډۍ دی د خي زما خپل د رستوران نه خوخيږي دیګم په خپل کومه دغه ور چراتلم غوخه ما باندې کړل ډیر فرق لري زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوخيږي خو دا دغه ما شوم د هوټل ډوډۍ خوخي
نو خو بیا ولې تر رستوران ته وسره راځي
از زفر اعظم خو چې ساعتم تیر شي لور مې راغواړي
یعنی رستوران که دستری سات تیری
او کنه لاشی جوان دخل کو گوری نگاسی ساتی واسره تیرش
تا سره چه ناری نه نی خپل یوازی رستوران
نه زه والی نزوی زه زمه سوخ سوخ نخوری زوی مسکه اولم زوی تلیم والگا گیرات که بین جوان تیر کرده ده پا دیر زوی نو گرزی دلیم
مسکه او کم رستوران تتلی؟
ارسش تاری دست آن تا کپای دی
کپای تن تللی؟
او آن تا کپای دی آن تا سوپ دی او غطی وریجی دی نمازکاو سوپ دی خیسته دی
حقه کسان چه ده زین ستون زلواجه لیو ولایت سخه بل تا سفر کوی دوی له مجبوریت سخه ده رستورانت خوړو تا مخه کوی زمنگ همکاری پا دی حق لهم مرکه کرده ورطا وکشی
شخصا تاسی لپار رستورانت تر را تک او وسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وقت مگه رازو رستورانت مجبوریت نرازو
ولی
دی خاطر سی کور تر رسیدگی نکیگی پا دی خاطر سی آغا میلما سی لموک سروی دیگه قدر و عزت بکردن و مجبوری و اتی رستورانت را
بخواد سنگو آیا خلق دی ضرورت لپار رستورانت تلل او که اوسی تلل چی بیره دلتا دوده یا بیر خواند لری
واقع تو بخواد خو دسی و سی رستورانو که یا پوچلو که دوده خیسته و پکورو که غربت زیاد و دغشه نمیلاوی دل واس سی پخار که سوک زون که طریقه نسی کور پاخه که اغا اقتصادیم تمامیگه و خوشمزم وی
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خوند سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي لکه مثال مو ول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښي وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي
تازه
غوخه نه وي نه سلاجو غوخه خو هغه موږ ته چې معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي
هغه
یخوهلی غوخه په خاص د رستورانو ډیر خوند او یا ډیر مزنه کوي خو دا وسی غوخه او شایان سی او هغه تازه او کروندې زیاتې وي غوخه به ډیر خوږه وي اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شای نه دي ماشینی دي او پارمی دي
ډیر مننه
خیر اوسې تاسو نو هم مننه
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي دوی چې په هر عمر وی خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو
زما نوم نیک محمد دی
کوم ځای راغلی
زه ننګرهار ولایت نه
دلته رستوران ته تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې لدی پاس فرمایش ورکوي څنګه
نه ډوډۍ نه دا خوړلې د دین وروسته به مونږه خبره ورته کړې دا ډوډۍ راوړي ان شاء الله
څه شی مور اخوختي
دوه خوراک تیکا کباب
ډیر خو اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکم اول خپل نوم راتوي
زما نوم عبد الوهاب
تاسو کوم ځای راغلی
مو خو د کونال نه راغلم چې دا چا وسو کی دا د رستوران خوراک خو خمه په ته چې شواله ما غدر تر وړي خیر وړي چې دا جواز کیږي دا د ټول نه خبره ده چې وي
هر وخت د رستوران تر ځای کې یوازې نن راغلی
نه نه کړ چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موقعیت یې خدای موټر به کې نږدې و درې یو خوراک یې خدای په مده خاطر هم دلته راځو
بیرته به راځو دی بل ورور ته تاسو راته وایي چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي
رستوران کې اکثرا زه خو یخنی خوراو مې خوښیږي وړه غوښه مې خوښیږي چې اوس کابل ته راغلی د درې څلور شپې مو شدي شپې له خپل خپلوانو ځای لزو اکثرا چې خپل کارونه لټو بازار ته راوځو د رستوران ته راځو ډوډۍ هلته خورو مونځ هلته کوو شپې له بیا د خپل خپلوانو ځای ته ځو
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي
رستوران کې نظافت مراعاتي چې د هغې خوراک سپای د هغې هغه ماحول سپای کېناستو پاسېدو ځایونه سپای لوښي سپای دغه اول خبره ده
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه ښایسته درته غواړم
ستاسو څخه هم مننه
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند پښتو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
پلو یو لارو د سفر په وخت هم بیا رستورانت نسمړولو او دمی جوړولو لپاره غوړه زایده د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار تتللی وو په دې حق لوایي
په دې لارو کې په سالنګو کې چې دو قدم په قدم هوټلونه او دکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري څوک کباب خوري څوک مستی خوري څوک شیدې خوري څوک مثلا چای خوري ډېر ښایسته خوراکونه وو ډېر ښه هوټلونه وو که جلال آباد ته ځم همداسې که کندهار ته ځم همداسې که لوګر ته ځم الحمدلله ډېر ښې دي لارې
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړي په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره
کارمند دولت یم کارمندان د دولت دوله صبح جون ته وی باجینه وقفه د ډوډۍ او د منځه وخت دی هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولی که څوک مشکل ولید خپل دوست سره هلته شغه کړی شریکه کی دغه نه یو مشوره وکړي یا یو بل دوست ولری کنی وی یو د بل د اول پختنه سره کوي هلته 2 دقیقې کنی دی په استلاد خلکو بندر سره کوي بس ډوډۍ مودې سره خوري چای خوري بیا سره خپل کار وسیږي څه هم ټلیفونونه د شان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکینې د زړه خبرې او یو بل څه وویني دی او د بل د اوله خبرېږي
درنو دوستانو په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره